د سهار اته بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلي په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شوه، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمانه ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپیژندل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1252 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپیژندل دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 ټنه وریجه د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجه به د افغانستان په ختیځ کې پر ځانګالو کورنۍ وو ویشل شي. WFP خبرداري ورکړي چې د روان اکتوبر تر پای به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمې پر پرومایسکی خارګوټی د روسي د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومان په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمې والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې دا راکټي برید پروند ماسپخین لې وینم به جوړسته وشو او په نتیجه کې ګنشمیر موټر وسوځیدل او د سیمې د اوسیدونکو د کورونو کړکې ماتې شوې. بلخو د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسي او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کیږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشیا ځواکونه یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو د الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپلې نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنی یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو پښتون کې تمرینات ترسره کړ.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوی دی. سمو کراګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لاندې برخه هم لرو چې دا د وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لیږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لا هم په بشپړ درملنه نه دی بریالی سوي.
مریض مې نس پرڅوب لري او خوارځواکۍ دی، نورې مشکل نه لري. کم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي، په دې ما پېښلې دغه مشکل دی. صورت ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا نیم کال شیدې ورکړلې، علاج یې نه پېژم. د اورزګان ګڼ ډاکټران په غوښتي دي هغه هم تریوسه تشخیص نه چانه دي کړی. دلته چې راغلم اورزګان شپنی دلته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راغلم دلته هم وسپلې و چې تشخیص نه دي ستوري دمو دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated da 2023 kal da me miashte tar paya pa afghanistan ki 3,03,216 mashuman la khwarz waqai kridal che da takhzi ajal amlatar tai artya darloda pa adish mir ki 1,01,490 shadid khwarz waqai darloda aw 2,01,216 la manzani ke che khwarz waqai kridal دل چې لسختو طبي اختلالات او مرګ لګوخ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نسناسته په افغانستان کې د ماشومان لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواخي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوشش لاندې پاتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایي هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیټ روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې یو لس روزل سوی کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شدي ورکونکو شوزو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری تر 50 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 340,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدي ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خځو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلابیل خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي چې د نوي بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2,000 خځینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خځو د حقونو ځینو فعالانو دا پرنجونه او خځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپل افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوي هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان، د دوی کارکونکي خزینه دي، او د دغې ځی څخه خزې کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي، او دغه اقتصادي او ټولنیز وړتیاوې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقع موقف باندې کیږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادنی د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی فعال وي باید دوی سره وډبوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د خوځو د سنگار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د خوځو پر حقونو د نوې محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو خوځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغو ځایونو یې هم منع کړي. ځنیو اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورځ براشي چې خوځو ته وایي چې د کور دینو وزي او تل په کور کې دا نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړی. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت لمخې په کابل او ولایتونو کې د خزو سنگارزیونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر درې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگارزیونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درې مې ورسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې وسرچینه وای د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخه به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکو بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړي جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې تغراز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولل دي. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشیتللې او له حجاب پرته وګد واټان سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی اونجونی لګنو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوی. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت لمخې تضمین کړی دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې اورسته راپور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وي امنیتي ځواکونو پروند دوی فعال ملګری ګلمن وزیر په پیښور کې نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. بلخو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې ګلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقيف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلې.
کومه چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د هغه شناختی کارت چکو یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کسکړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دی وی چې موږ معلومات کوو د حاضر پونځان چې کوم په پاتک باندې او لکه ساتپس به تاسو درته پریزو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې لکه تاسو وایي چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې نه دلکی مخلي نو په لاله خدا چې موږ په ګلمن څه خبره دی نو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شرو اف ای آر په باندې نو که پاری کې نیولې خو معلوم نه دی البته نیولې چې دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ دی هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندورو غړو ګلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګلمن وزیر د نیولو په اړه پیښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی خو مشال ریډیو چې لامنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل